ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت پاړه سیمه ایز ناسته جوړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته د ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. WFP د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 3 میلیونه ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نور هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. دې چارې نه یوازې چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر تورک پرون وویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین په یالات کې پر روختون هوایی بریدو شو چې لعمله یې لک تر لګه 3 کسانو وژل شول او شاوخوا شل نورو ټپیان شول. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې د 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړي او واکې خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیستې ده.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپلو ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربیره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې درسره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپلې خبرونې دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفی الله عابد میلمه دی او دغه راز په کابل کې یوه بله ښوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 45 01. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او خوونکې زده کوونکې به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي. اما د خوونکې د ژوند په اړه کله سره تمرکز وکړو، معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د خوونکې ژوند په افغانستان کې، څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم و رحمت الله. جناب دلودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه او درنښت. په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي، دقیقا لکه څرنګه چې تاسو وویلې، استادانه افغان استادان بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي، دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي، دی د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري، څنګ یې او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او خوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه خوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د خوونکی په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د خوونکی مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسېده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نشته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم که نیمه ورځ تدریس کوي نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او څه عادي مختلاړ شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخ ته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هیوادو ته نظر واچوو، په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلې. موږ تاسو په سیمه منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی، هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نشي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب، دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي، ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکړي او هغه خپله ګټه وټه وکړي او خپل ژوند مخته بوزي. اما په ولایتونو کې، په لرې پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې ښوونکي رخصت وي، په کور وي. څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درېو میاشتو کې د ښوونکو بوختیاوې عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا ژمی کې خو استادان درې میاشتې رخصت یا استادان چې ژمی کې رخصت وي نو هغوی داسې خاص مصروفیت نشته. ورته پکار دا وه چې دولت د خانه معارف وزارت استادان دپاره د ظرفیت لوړوالي په خاطر باندې بعضې سمینارونه جوړ کړي وای، څو استادان چمتو شوي وای راتلونکي کال ته، راتلونکي ښوونیز کال په خاطر باندې. نو هغه شیان نشته او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی او په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست. استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته. یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کې دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای، کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې که ماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، ځکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایا پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. کله دکانه سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې، خو په دغه تاریخ مې ماش راځي، یا کله نانوایی ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بله چاره کوي، کوم بل څه پیری. او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلي او کور کې درته ژوند سختېږي، ځکه پوروړی بل تا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه، دکاندار به درنه پور غواړي، او تاسو سره به ماش نه پیسې بنوي. کوم وخت داسې راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی له دینه چې ماش یا تنخوا زندېدلی وي؟ البته دا فرق کوي، هغه ښوونکی چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلی، اما هغه ښوونکی چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش زندېږي، ژوند څنګه ورسره مخ ته ځي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه د اونیو په مخه زندېدلی وي؟
و بالکل دقیقا داسې ډېر ځله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندېدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی، موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه، موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش وزندېدلو، تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله. څنګه
اوس فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یو انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یو ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یو فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعضې معتبر ښوونځي چې دي، بعضې معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، ماش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي. البته ډېر سټنډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګورې تفاوتونه ډېر موجود دي د ماش په برخه کې، خصوصا په تېر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډېر دغه د ماشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابره د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکی ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې خون کې له ناخوالو ډک ژوند ولري زیانونه یې څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سن کې شاګردانو مخکې تخته کې دري نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کړي شي ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او دې استاد ژوند ته چې استاد ژوند ښه وي آرام وي نو هغه وکولی شي سبا راشي سن کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه کوم انجینران کوم تکړه ډاکترانو اقتصاددانانو همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي د لیدلي دي نو دا ټول د دې تشا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سره مخ ده، ټولنه د بربادۍ سره مخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کله در الله هم تم شو د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش، او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوه چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره ځوانان زړه تورې کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي، څومره زده کوونکي زړه تورې کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات یې ښه وي په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ظاهر باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا د دولت لخوا سم له هرکلی سره له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نه داسې ده له دین صاحب لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې یعنې چې دا یې څه فارغېږي یو پانځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره، نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسم نه فارغېږي په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره چیرې استاد ته صحیح توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه راتلونکی شي.
بله، کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختوونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول، هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیو، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د ښوونکي په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک ولګوئ، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرستات یو ټولنه به خصوص ته تاسو یادونه وکړه، یونیسف هم داسې نورو خیریه موسسو ټولنه چې افغانستان د هر قشر سره کومکونه کوي کار بخش کړي. د دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل کابل کې دی، استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بشي کار کول، او موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز و، د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کوله، او تر څنګ به یې استادان ته خو زمان ورکوله چې دغه استادان د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګېږي. تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ سوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ سوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوي وي، ستاسو کارونه ستایل شوي وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډېر مهم دی. تاسو خپله داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی دی، دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصادي خوانه کوم طرف نه تقدیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې څه نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی، او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی، فکر نه کوئ چې دا یوه لویه تشه ده په افغانستان کې؟ مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دی هلته یا ستاسو هڅې دی هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي؟ فکر نه کوئ دا یوه لویه تشه ده له رواني پلوه، لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند یې که له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند یې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کېږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کېږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کېږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغېز وکړي، او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپلې چارې د تدریس سره دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیقا همداسې ده، دا کوم تقدیر چې دی د یوه ټولنه، د یوه نهاد د خوانه چې کوم تقدیر کېږي، هغه خو واقعا په دې باندې استاد خوشحاله کېږي، په دې باندې کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ، استاد ډېر د خوښۍ احساس کوي، او استاد دې ته تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډېره ښه چاره ده، او ډېر ښه کار دی چې استاد
روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوراندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې نور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بلې برخې ته. په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کېږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. په ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جوت دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا حس کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وشي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بله لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپور نه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بلې ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورزي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و اما د ښوون د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګه او په درانه سرګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځای کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علوم او دیني علوم ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې دائم یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي نه و. او بل دغه تاسو چې ویلی چې د مکتب کې د استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا څرګندېږي، دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره ستا کار ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سروکار دی چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم و انضباط درانه چاره ده. نظر دې ته چې که ته مثلا لا ترس کلنه پورته کسانو ته تدریس وکړي، ځکه ترس کلنه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه ښه وي، له فکري پلوه هم پاخه شوي وي، که ته تدریس کوې پوهنتون کې او که ته تدریس کوې ښوونځي کې، شاید د ښوونځي تدریس یو څه لانجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالي امتیاز کې له بده مرغه چې تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډیره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدرې وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کېږي، نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول شي.
دقیقا همداسې ده لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاد او د پوهنتون استاد خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعاً په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار استاد ډېر خسته کېږي. نو متاسفانه دا فرق په معاش کې شته دی، نو هیله ده چې دغه پکې ته توجه وشي او د مکتب د استاد معاش هم یو څه جګ شي، تر څو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي، د 18 کلن نه کار ته ماشومان ته تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوی کنه د خوونکی رتبه نشته خصوصا د خوندزی د خوونکی د استادانو رتبه شته علمی رتبه جګی کی بیانو په یو ډول مالی ګټه هم مرتلري مانوي ګټه هم مرتلري دغه د خوندزی د خوونکو د رتبه په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوانه کنه په خوندزیو کې علمی رتبه نشته او ټول خون کې کاغه مثلا ماستری رتبه لري کاغه مثلا لسانس وی کاغه دولسم ټولګي یا دار العلوم نه یا دار المعلمین نه فارغ وي د ټولو یو ډول حقوق دي
د خیان مود ماشو کې خو څه فرق شته یا دبل د رتبه خبره شته سو کله رتبه ام ماغلی فرق لري په خو جمهوریت نظام کې استاد به کله چې نوې استخدام دلو شپږم بس کې وو شپږم بیا یو کال وروسته به ارزیابي راتلله بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسه تغیر راتلله دوه سوه درې سوه داسې بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو یعنی داسې قدم به یوه ته تللو دوه ته به تهسې کته تلل هغه د قدم بس ته تغیر او تبدیل کېدو نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو خو یو څه امتیاز یې ورته کولو د زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ چې ماش کې تفاوت چې ځان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضعه
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو
استقا کوي کلونو په تېرېدو بیا څه درېیم بس ته چې راشي درېیم بس په حساب باندې چې یو پنځه ویشت کاله تدریس وکړي درېیم بس ته لیا راشي او د هغو نه وروسته بیا څه موفق رتبه ده بیا نظر په سینس چې څه پنځه څه پنځه شپېتو ته ورسي بیا تقاعد ته سبق کېږي استاد
بله یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي فکر وکړو که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي به چې دی به درېیم بس ته راځي یعنی یو څه به معاش ښه کېږي په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو راځئ مخکې چې تاسو سره خبرې ورسو پای ته ورسو دا بحث لږ لږ ذره راټول کړو څه کول په کار دي خپل لاندې سپارښتنې کې وایي د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره په ښه انرژي سره په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي او نړیواله ټولنه او موسسې هم د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي ځکه ښه ښوونکی انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري ښوونکی تحرک ونه لري نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې
نو که څنګه جناب لودین سره رښتاس چې ویل کله چې استاد ته پنتیاب قائد نشي او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي نو استاد به څنګه وکولی شي چې یو استاد چې قرضداره وي د دوکان نه د نانوایي نه همدارنګه یې کور د کرایه مصرف او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولی نو استاد به څنګه وکولی شي سبا پریشانه ذهن او مات زړه سیم کې ودرېږي او شاګردانو ته هغه موضوع صحیح ده کار داده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي هغه ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي یعنې ټول ته په یوه سترګه وکتلي څه معاشي مامور ته ورکول کېږي کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او سپمخ ولاړ شي وطن هیواد
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفی الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنګونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بله میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونې سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغې خبرونې وړاندې له یوه لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا خون کې ته ورته دنده پر مخ بیا ژباړې کوي. دا چې دغه د ژوند رنګونه وهڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې وو.
لومړی دا ووایس چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
جن آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ تر طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی دی
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل. انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسل ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب ځکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دري ډیر جالب اثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کار واخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاریږي وای ګاډ گیفټډ. نو علامه حبیبي ګاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارسه کې. که پر سیاست باندې راوخ، ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي. فقط یاداشتونه یې راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل. د سره ژوند ملګري نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلې یاست؟ مکتوب چېرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزني ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم. په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټې ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلې دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. مثلا د ری ژبه، عربي ژبه، دا مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو، هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایه. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره زین ته درګرځي.
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شوی. چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه، دا چې چاپ سو زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بېخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بېخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسو لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
دا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړی که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج ما نه ده، دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو. نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ. کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادر زبان دری دا نمونه خو میزین ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپ دي جوړل سوي دي نا چاپ دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوي چې څو کتابه لا پات دي چې ل دری نه دي پښتو ته اړول سوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی اله پاته وي چې په دري ژبه لیکل سوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کړي پوره به کړي نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمنلیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته وه هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل سوي او په ده په نوم چاپ سوي خپاره سوي مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو شي.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح. Oh, oh, oh.
یو